السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. خبری خبرونه کې مو درته دغه موضوعات راټول کړي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت یو ځل بیا افغانستان کې د تاوتریخوالي پای ته رسیدل وغوښتل.
او په دې توګه د نړیوالې ټولنې د پاتې غړو ترڅنګ موږ هم د سیاسي جوړجاړي او په بیړه د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتونکي یو.
نږدې راتلونکي کې د افغان دولت یو بل پلاوی دوه ته ځي.
تر دې هم په لوړه کچه باندې یو بل مذاکراتي پلاوی کې تیاریږي چې خبرو اترو ته ادامه ورکړي.
د کونړ غازی آباد کې په اختر کې هم جګړه روانه ده. نوی ټکنالوژي د کندهاري دودیزو غاړو بازار سوړ کړی.
اوس اتره خلک کمپیوټري غاړي رانیسي، ځکه کمپیوټري غاړي تر لاسي غاړو ارزانه جنو، ځکه لاسي غاړي اوس ډیر نه خرڅیږي.
او په هند کې متخصصان وایي د مړو شوو کورونای ناروغانو نارسمي شمیر ډیر لوړ دی. پرونه ته موزه اسد الله لودین هر کلای کوم. تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوړي مخکلي دي چې دی او نورو راپورونو ته وار ورکړو. خبرونه په خبرونو سره پیلو. اسمت ساروان چمتو کړي.
امریکا د کابل پرونی راکټي حمله وغندلې. د ترکی پولیسو لشتلجه سل افغان پناه غوښتونکي نیولي او د چین په هینان ولایت کې سیلونو لشتلجه دولستانه مړ کړی دي. د خبرونو تفصیل. د خبريالانو یو نړیوالی مدافع ټولنې له امریکایي مشرانو غوښتي چې هغو افغان خبريالانو ته د امریکا بیرنی ویزی ورکړي چې په افغانستان کې له امریکایي رسنیو سره کار کړی دی. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په یو بیان کې چې پرون خبر شو ویلي، دا کمیټه د امریکایي رسنیو او د مطبوعاتو د ازادۍ پر هغو مدافع ټولنو ورګډه شوې چې ولسمشر جو بایدن، د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د کانګرس مشرانو ته په یو ګډ لیک لدې ډلې افغان ژورنالیستانو سره د بشری مرستې او د امریکا د بیړنۍ ویزو د ورکولو غوښتنه کړې. په دې لیک راغلی دی چې په دې برخه کې بیړنۍ اقدام ته اړتیا ده، ځکه د داسې یو پلان جوړول او بیا یې عملي کول وخت ته اړتیا لري. سی پی جی وای په داسې حال کې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر روان دی، له اړوندو شریکانو سره ګډ کار کوي څو د هغو سیمه ایزو او نړیوالو ژورنالیستانو ملاتړ وکوي چې په افغانستان کې له ګواښ سره مخامخ دي. د امریکا حکومت له دې مخکې زرګونه کسانو ته چې په افغانستان کې د امریکا د پوځ لپاره کار کړی هم په امریکا کې د استوګنې د ویزو ژمنه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د ولسمشر مانی په لور د توغندوی وشتل وغندل. پرون په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشر او څو دولتي چارواکو د اختر المنسکاو د کابل پروان مینه څو راکټونه وشتل شول چې د ارګ په شاوخوا کې ولګیدل، خو مرشوبله پیښه نکړه. د امریکا حکومت د دې برید د غندلو ترڅنګ په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د هلو ځلو د چټکتیا غوښتنه وکړه او ویل چې دایمي سوله د افغانانو اساسي غوښتنه ده. داعش سختریزي ډلې د دې برید مسئولیت په غاړه اخیستې ده. د افغانستان په شمال کې د شاهین قلو اردو قمندان وای ژر به د فاریاب ولایت د بایللو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شي. خان الله شجاع د سرګندونې نن میمنی ښار ته د سفر په ترڅ کې په یو ویډیوي پیغام کې له رسنیو سره شریکی کړی دی.
بلند وخت کې زموږ تهاجمي عملیات پیلېږي چې له لاسه ورکړي سیمې بیرته ونیسو. فاریاب ته زموږ د سفر هدف همدا و.
هدف سفر مو په ولایت فاریاب.
قمندان شجاع همداراز ویل په دې سفر کې د فاریاب امنیتي وضعیت ارزولی او د میمنی ښار امنیتي کمربندونه او لومړی کرشې لیدلې دي. راپورونه وایي د ترکیې پولیسو تر سلو زیات افغانان چې له غیر قانوني لارو اروپا ته روانو د دې هیواد په ختیځ کې نیولې دي. د جرمني خبري اژانس د ترکی رسنوي په قول ویلي پولیسو یو سلو جرلس افغانان چې پلی روانو له ایران سره پر پوله په وان شار کې ونیول او د مهاجرت ادارې مسؤولو چارواکو ته وسپارل. د بشري حقوقو فعالان وایي چې له دې لارې هر ورځ د زرو په شاوخوا کې کسان د ایران له خاورې ترکیې ته اوړي. د سوریې له کډوالو وروسته چې شمیرې شاوخوا 3 میلیونه او شپږ لکه کسانو ته رسیږي. په ترکیه کې د ډیر افغانانو شمیر د نورو ټولو هیوادونو تر وګړو زیات دی. اټکل کیږي چې د دې غیر قانوني کډوالو شمیر به د 3 او 5 لکو ترمنځ وي. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. مسکو د اوکراین په ختیځ کې هغو کسانو ته چې روسی پاسپورتونه لري په انتخاباتو کې لار هواروي. مسکو وایي هغه کسان چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د پلوي بلتون غشتونکو تر کنټرول لاندې سیمو کې روسی پاسپورتونه لري د روسیې په پارلماني انتخاباتو کې په آنلاین ډول ګډون کولای شي. د هغه پریکړه لیک پر اساس چې د روسیې د انتخاباتو مرکزی کمیسون پرون چهارشنبه تصویب کړ، د بلتون غشتونکو په ولکه کې د لوهانسک او دونیسک د هغه سیمو اوسیدونکو چې روسی پاسپورت لري د روسیې د سپتمبر د 19 نیټې په انتخاباتو کې ګډون کولای شي. د روسیې د کورنیو چارو وزارت په می میاشت کې ویلي وو چې د لوهانسک او دونیسک 15,000 اوسیدونکو روسی پاسپورتونه لري. د چین په مرکزی ولایت هینان کې سختو سیلونو لشتلجه 12 کسان وژل دي. د دولتي خبري آژانس سینهوا د راپور لمخې د هینان په مرکز ژینګژو شار کې د سیلونو خورا زیات ورانه هم کړی دی. په دې شار کې چې شاوخوا 10 میلیونه اوسیدونکي لري، په تیرو 2 ورځو کې خورا درانه ورښتونه وشول او پرون سخت سیلابونه راووتل چې په نتیجه کې سړکونه سیندونه شول او ترمځکې لاندې د اورګاډي تمځایونه له اوبو ډک شول. او د سوریه د بشری حقوقو د سر دلوی د سوریه په حلب کې ولایت کې د اسرائیل په توغندوی حمله کې 15 ایران پلوه ملیشه وژل شوې دي. د ډلې چې مرکزی په بریتانیا کې رہی حبدار از ویلي چې د دې بریټ پترس کې د 15 تنو ایران پلوه ملیشو د وژل کېدو ترڅنګ د هغو یو سلاکوټ هم ویجاړ شوی دی. د سوریه خبری آژانس سانا هم ویلي د اسرائیل توغندې د حلب ولایت پر شمال لګیدلې دي.
که غواړی دا خبرونه ولولې زموږه وی پانه تور شي azadiradio.com آدرس ته زموږه غل آزادی رادیو نه اوري. راځو د خبرونه د سر راپورته. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په افغانستان کې د تاریخوالي د ژر پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت ویان نت پرایس په یو خبري ناشته کې په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ روسي خبري هم مثبت بللې دي. افغان حکومت وړاندې تل ټینګار کړی چې د اوربند غوښتن کې د طالبان بیا وایي د دوی او امریکا ترمنځ په توافق کې د اوربند په اړه واضح دریځ راغلی او دوی ټینګار کوي چې دا هوکړه باید عملي شي. تفصیل زموږ د خبريالې پر راپور کې.
د افغانستان د سولې خبرې او د نړیوالو لولوري د اوربان پر ټینګښت او تاوتریخوالي پر پای ټینګار. د امریکا متحده ایالاتو حکومت یو ځل بیا په افغانستان کې د جګړې لخکیل خو غوښتنه کړې چې زر تر زره د تاوتریخوالي پای ته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پر نو وخت په خپلې یو خبري غونډه کې وویل
نو په دې توګه د نړیوالې ټولنې د پاتې غړو ترڅنګ موږ هم د سیاسي جوړجاړي او په بیړه د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتونکي یو. موږ دا کار ځکه کوو چې عام افغان ولس 40 کاله کېږي چې قرباني ورکوي. د دې ناورین 40 کاله کېږي. د افغانستان خلک تر ډېره د هغه خوندیتوب او امنیت څخه بې برخې دي چې دوی مستحق دي، او دا هغه څه دي چې موږ ټول یې په افغانستان کې درمنځته کولو لپاره ګډه هڅه کوو.
ښاغلی پرایس، د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ په دوحه کې د تیرې شنبه او یک شنبه د ورځې ناسته مثبت ګام بولي، خو ټینګار کوي چې د دې شن خبرو ترڅنګ د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره باید ډیر نور څه هم په عمل کې پلیسي. خو نوموړي په کابل کې د اختر په لومړۍ ورځ د توغندیو حمله وغندله. په کابل کې د امریکا سفارت هم د اوربند غوښتنه کړې ده. د دغه سفارت په رسمي ټویټر پاڼه لیکل شوی چې افغانانو په تیرو 40 کلونو کې لاسترولې درلودې او غواړي چې د پرمختګ بشري حقوقو او بیان ازادۍ په برخو کې د دوی لاسترولونو ته دوام ورکړي. موږ غواړو تاکید وکړو چې په تیرو کلونو کې سوي پرمختګونه یوازې هغه وخت دوام کولای شي چې ټولې خواوې په ګډه کار وکړي. افغان حکومت هم په دوامدار اوربان ټینګار کوي. هغه غوښتنه چې وړاندې هم بار بار تکرار کړې ده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دي ناجیه انوري آزادی رادیو ته وویل
دا د مونږ تاکید ده، د مونږ تاکید لوي او موږ غواړو چې له هر څه نه مخکې مونږ یو دوامدار او سرتاسري اوربند ولرو، مګر بلا کوم قید او شرط.
میرمن انوری وای چې ک اوربندوسی مذاکرات په باوري فضا کې تر سره سي. همدارنګ تیر ورځ افغان ولسمشر د اختر لمانځه وروسته په خپل پیغام کې طالبان تورن کړل چې د سولې اراده نه لري. خغلی غنی وویل د خبرې ورته د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله کړی دي. خغلی عبدالله تازه په دوحه کې له طالبانو سره په لوړه کچه له دوه ورځنیو خبرو راګرځېدلی دی. افغان ولسمشر وویل دا چې طالبان د سولې اراده نه لري نو افغان حکومت هم باید خپل تصمیم ونیسي. په قطر کې د غډلې د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې د اوربند موضوع د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د دوهې په هوکړه کې واضح شوې ده.
بل کابل ادارې هم منلې ده چې بین الافغاني مذاکرات پر مخ وړلو لپاره د دوهې توافقنامه اصل کې د اوربند په رابطه هلته خبره راغلې ده. په غبا نجات بحثونه شوي چې بند به پوره کامل او بشپړ اوربند به دی هغه وخت کې چې کله یو سیاسي تفاهم رامنځته شي، دغه نه وروسته به نوی اسلامي حکومت باندې توافق وشي، دغه نه وروسته به بیا اوربند کې
متحده ایالات په داسې وخت کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای او اوربند غوښتنه کوي چې د مې میاشتې له لومړۍ نیټې را په دې خوا لکه چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل سوی، د دې هیواد په ډیری ولایتونو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو زور اخیستی چې د جګړې د دواړو اړخونو ترڅنګ پکې ګڼ ملکیانو ته مالی او ځاني زیان رسیدلی دی.
و موردل چې امریکا او د غرض افغان حکومت له طالبانو غواړي چې اوربند ته غاړه کېږدي. طالبان بیا وایي چې دوربان لپاره خده چې د دوه توافقنامه عملی شي. په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په نږدې راتلونکو کې به د افغان دولت یو بل لوړ پوړی پلاوی د سولې د مذاکرو لپاره دوه ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې تیر اونۍ په دوحه کې، البته همدا اونۍ په دوحه کې د سولې خبرې لکه څنګه چې لازم وي پایلې ور نه کړې او ډیر خلک ترې ناهیل شول. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جګړو شدت د سولې هیلې یو څه مړاوې کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سولې د مذاکرو هڅې ټکنې سوې نه دي. د دغه وزارت یو سلاکار په نږدې راتلونکي کې په دوحه کې د افغان دولت د یو بل لوړ رتبه هیئت او د طالبانو د مذاکره کوونکو ترمنځ د سولې خبرو د دوام خبر ورکړ. عزیز الله فضلی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې دقیق ونویل چې دغه دویم هیئت به کله دوحې ته ځي.
د دوه میناست لپاره در دې هم په لوړه کچه باندې یو بل مذاکراتي پلاوی کې تیاریږي چې خبرو اترو ته ادامه ورکړي، ځکه د افغانستان د وسنۍ جنگ یا د وسنۍ مشکل بغیر د دې نه چې خبرې اترې سره ونه کی او د تفاهم د لارې دغه مشکل حل نسی، جنگ د حل لار نه ده. موږ هیله به مم داوی چې په دوه مجلس کې ملل متحد او نور اسلامي هیوادونه پدې کې همکاري وکړي چې بل اخره د وسنۍ مشکل ته د پای ټکی کېښول شي.
د سولې په خبرو کې له ملګرو ملتونو او اسلامي هیوادونو د همکاري غوښتنه داسې وخت کېږي چې د دولت مذاکراتي هیئت تیر شنبه او یک شنبه په قطر کې د طالبانو له مذاکراتي ډلې سره خبرې وکړي. دغه وزارت وی بیا هم هڅه کوي چې په دغو مذاکرو کې د اوربند د ټینګښت پر امکان جدي بحث وشي. د افغان پلاوی مشري د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله او د طالبانو استازیتوب د دې ډلې مرستیال او د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر کوله. د دوی دغه دوه ورځنۍ خبرې چې د قطر په همکاري تنظیم سوې وې د اورکم یا اوربند په اړه د کومې پرېکړې سبب نه سوې، خو دواړو لوریو په ګډه اعلامیه کې د دغو مذاکرو د چټکتیا غوښتنه وکړه. که څه هم د افغان دولت مذاکراتي هیئت له میاشتو میاشتو راهیسې په قطر کې دی، خو د طالبانو له هیئت سره یې خبرې ټکنۍ روانې دي. ورسره په افغانستان کې د جګړو شدت زیات سوی دی. اخوا په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم د چین له نړیوالې ټلویزیوني شبکې سی جی ټی ان سره په خپله تازه مرکه کې چې پرون خپره سوه له طالبانو د اوربند او سیاسي جوړجاړي غوښتنه وکړه.
The first thing they could do immediately is just to have at least
لومړی شی چې طالبان یې سمدلاسه کولای شي د خلکو په خاطر اوربند ته غاړه ایښودل دي. هغه څه چې مو مخکې ویلي په اوږدمهاله کې دوی کولای شي په هیواد کې یو سیاسي ځواک وي چې هیڅوک یې مخه نه نیسي، دغه د دیموکراسۍ ښایست دی. موږ غواړو دوی په پرمختیا کې برخه ولري. دوی ادعا کوي چې اسلامي حکومت او اسلامي نظام غواړي، خو ستونزه دا ده چې موږ له وړاندې اسلامي حکومت او اسلامي هیواد یو. کله چې له دوی پوښتنه وشي څه ډول اسلامي حکومت غواړي، دوی ځواب نه ورته لري، ځکه دوی نه پوهیږي څه غواړي.
د وسلوال طالبان ویان زبیح الله مجاهد پرون ازادي رادیو ته ویل کله چې په افغانستان کې د جنگ علت ختم سي جګړه په خپل ختمیږي. هم دې حال کې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون په یو آنلاین غونډه کې چې پخوانی ولسمشر حمید کرزای هم پکې و ویلي د طالبانو له بیانونو داسې ښکاري چې دغه ډله سیاسي جوړجاړي ته تیار ده. ځینو سازمانونو له دې جملې د سولې ولسی حرکت له دولت او طالبانو غوښتنه کړې چې صادقانه مذاکرې وکړي چې په واقعي ډول د سولې د توافق سبب سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وسلوالو طالبانو نن د کونړ په غازی آباد کې د ملي اردو یو لوی مرکز نیولې دی. ځایي اوسیدونکي وایي د جلالا په نوم د مرکز او شاوخوا پوستو یې له یوې نیمې میاشتې راهیسې جګړه وکړه، خو بلاخره طالبان پرې برلاسه شول. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ ولایتي شورا غړي ملک شیرزمین خان ازادي راډیو ته ویل د غازی آباد ولسوالۍ اړوند په جلالا کې د ملي اردو کنډک نن سهار وسلوالو طالبانو نیولې او له هغه وروسته د غازی آباد ولسوالۍ نیولو لپاره جګړه پیل کړې ده. په کونړ کې یو امنیتی مسول چې لنوم خودلو او اواز ثبتولو ډډه کول ازادي راډیو ته ومنل چې یاد مرکز ته نن سهار څلور بجې وسلوال طالبان ننوتی دي او مرکزی نیولې دي. په کونړ کې د 201 سیلاب کل اردو د دوهمې پلې لیوا د مطبوعاتو د دفتر مسول شاهد الله صاحب به وای په جلالا کې خپل کنډک سره اړیکې پرې شوي او په سیمه کې وسلوالو طالبانو سره جګړه روانه ده. تر اوسه وسلوالو طالبانو د جلالا د بیز د نیولو او په غازی آباد کې د رواني جګړې په اړه څه نه دی ویلي. دا یادونه ورده چې له تیرې یوې نیمې میاشتې وسلوالو طالبانو د جلالا بیز او د غازی آباد ولسوالۍ محاصره کړې او همدا راز د یادې ولسوالۍ ترڅنګ د ناړۍ برګمټال او کامدیش ولسوالۍ ته غځېدلې لاره هم بنده کړې، چې له امله د یاد ولسوالۍ اوسیدونکي د خوراکي موادو، درملو کمی او نورو ستونزو سره مخ دي.
ومریدل چې د کونړ په غازی آباد کې جګړه روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبان وایي د هیواد شاوخوا 200 یا نږدې 200 ولسوالۍ د دوی لاسته په تیرو څو میاشتو کې ورغلې دي. اوس په راپور کې دې ته کتنه کوي چې په دې سیمو کې چې طالبانو نیولې د خلکو سګنۍ اختر څنګه وو.
د طالبانو د واکمنۍ تر سیوري لاندې د اختر ورځي دا ورځي ښایي د تیرو اخترونو په پرتله توپیر ولري. یو شمېر خلک د شلو کلونو وروسته د طالبانو تر سیوري لاندې ژوند کول تجربه کوي. دوی د اختر د ورځو بېلابېلې کیسې لري. له دوی څخه یوه 8 کلنه سبزینه ده. هغه د خپل میړه او شپږو ماشومانو سره د بدخشان ولایت په زیباک ولسوالۍ کې ژوند کوي. دا وایي چې په دې اختر کې خلکو نه اختریز دسترخوانونه نیولي او نه هم چندان اختریز تګ راتګ شته. کلونه مخکې زموږ اخترونه ډیر له خوښۍ او ډک وو. موږ به ډک اختریز دسترخوانونه جوړول، و ډوله میوه به مو ایښودله، کلچې به مو پخولې، خو پرون مو هیڅ نه درلودل ځکه موږ یې منع کړي وو. حتی د اختریزو دسترخوانونو په نشتون کې ماشومانو هم اختریز تګ راتګ نه درلود. په موږ میرمنو دومره محدودیت وضع شوی چې حتی موږ ونه شو کولی له کور څخه بهر ووځو. اختریزې جامې مو نه دي جوړې کړې، موږ هیڅ نه شو پوچه اختر څه شی دی. ډېرې خرابې ورځې دي، نه اختریز دسترخوان درو نه مو اختریز دود شته. پرون مو هم په خوشنۍ تیره کړه، نن هم د سبزینې په څیر د ځینو نورو لپاره هم دا اختر د مخکنیو اخترونو په پرتله رنگ او خوند نه لري. 15 کلن صدیق الله د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ اوسیدونکی دی.
دی وای
اختر څنګه تیر کنده پرون ماته زما مومنان وای وای زما بابا مش د اختر دی شی مې غواړو کې نه غواړو زما زه الله مې ربانه دی خدای دې غټ خدای دې مشته شسل را کړې ایس پر دنیا دې چا مده کې نه روشنه نه دی
خو د جنو لپاره خای د طالبانو د واکمنې تر سیوري لاندې د اختر د نور اخترونو په پرتله ډیر توپیرونه لري د میدان وردګ ولایت د سیدوبات ولسوالۍ کې ووسیدونکو چې نه غوښتل نو می واخیستل سي ازادي رادیو ته وویل
ایم په ولسوالۍ کې چې ټول دیوتی کلیوالي ژوندونه دي یعنی ممانعت د طالبانو طرفه قطعا نشته ځکه چې یو د بل د کلی سره مړی ژوندای اتر گینات ټکاله میمونه د شون دی او زکه د خطر مداوی چې څوک په ټکرې کېم سي په جوابو کېم سي چودرې کېم سي سي ما محرم ورسوي بخیر افته ما ډیر کده ایدونه کې ډیر کده میمونه دی د ټکاله دی په نوبات باندې کوم مثلا فزیا لای دی ونری نه لای دی مش مونته مثلا د هدیت مې بیبي میوام دې درې رقم خسر کیږي راتون ته یو رقم ځوانون ته بل رقم
د افغانستان پیوبل برخه کې بادغیس ولایت کې هم خلکو د طالبانو تر سیوري لاندې د اختر لومړی ورځ ون منځله خدای دا چې د دغه ولایت د اب کمری ولسوالۍ اوسیدونکو دی وایي کته هم خلک د جګړو په اړه اندېښمن دي خو خوشاله اختر یې درلود
مردم نماز هم خواندن قربانی هم کردن
خلکو د اختر منز وکړ قربانی هم وکړي دیوبل کورون د لاړل خلکو د خپل خپلوانو سره لیده کاته وکړل دلته په اطرافو کې هیڅ کوم خبره نسته د خلکو زورول هم نسته مګر دنه په شار کې خلک اندیشمن دي ډیر خلک له شار نه راووتل او اطرافو ته راغلل چې دا کار د اطرافو خلک اندیشمن
په ورته وخت کې د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې هیڅ محدودیت نه دی وځه سوی او خلک په خوندې چاپیریال کې اختر تیروي د هغه په خبره طالبان اوس په مجموعي ډول تر 250 ډیر ولسوالۍ تر کنټرول لاندې لري هغه ادعا چې د حکومتي سرچینو لخوا رد شوی ده
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
اوریدونکو را سره پات شي په دویمه نیمایي کې درته دوا اونیز خبرونه بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې لرو وسم راځي د چې په کندهار کې ماشيني یا کمپیوټري غاړو د کندهاري لاسي خامکی غاړو بازار خراب کړی دی
فرشتہ د کندهار شهر وسیدونکو ده د پشاره ولسوالۍ کې شوزته کندهاري لاسي خامکی غاړي په مزدوري ورکوي او بیا پر دکاندارانو پلوري دا وای اوس چې ماشيني غاړي بازار ته راغلي خلک لاسي غاړي نه رانيسي ځکه د ماشيني غاړو به یکشته دي خو د لاسي غاړو به لوړي دي
اوس اتر خلک کمپیوټري غاړي رانيسي ځکه کمپیوټري غاړي تر لاسي غاړو ارزانه جنازه ک ډیر خلک په ودونه کې لا کمپیوټري غاړي رانيسي لاسي غاړي رانی هم جنو ډیر خلک کمپیوټري غاړي رانيسي لاسي غاړي اوس ډیر نه خرڅيږي
نجيب الله چې د کندهار شهر د لاسي غاړو په یو مارکیټ کې غاړي خرڅوي وای لاسی غاړي په کندهار کې د میرمنو لپاره د کار یو ښه فرصت دی او لدی لاري ډېرې میرمنې خپل اقتصادي اړتیاوې پوره کوي د نجيب الله په وینا سره د دې چې د کمپیوټري غاړو بازار ګرم شوی خو د لاسی غاړو مینوال لا هم په ګرانه بیا د غاړي رانيسي او لقمندان زیات دي
په تلیفون رقم پر کوم ورسته نو کیږي چار پنځه شبات دي بس پر پښیست موږ خپل ماشينین له موږ ټول لاسي د مارکیټ د لاسی غاړو یا لاسی غاړو خو ته خپل ځان ته خپل ځای لري هغه ډیر وخت د کندهار صبر دوه دي خلګا غون ماشيني غاړ په دې باندې کم تاسو نه ساتل ولا د ډیر وخت د غاړ خو موږ داس کوڅه چکران اور بیا موږ شو سر کو هغه سره موږ شو سبي سر کو هغه خامو کو نه کې سادي وضعیت یې موږ سر سر نه دا واس کندهار شانه ولسوالۍ کېم سایلمن تم ته ګورم شه زره دانو ته داینل ملموجه وی تر کو هغه له سنور تر کو ادار کم دي
د ماشيني غاړو د یو کمپني مشر رازي حیدری منی چې ماشيني غاړو پر لاسي غاړو اغیس کړي د دې په وینا د غاړي پلند وخت کې جوړیږي او په مناسبه به خرڅيږي خو په خبره اوس هم لاسي غاړو خپل ارزښت ساتلی دا وایي هغه کسان چې د کنداري خامکی غاړو سره علاقه لري او اقتصادي حالت یې شنوي هغه مجبور دي چې ماشيني غاړي رانيسي ځکه د غاړي لا 900 افغانۍ څخه تر 2000 افغانۍ پورې په شخامک سره پلورل کیږي. دغه په خبره د یوې لاسي غاړي جوړول شاید تر شپږ میاشت پورې وخت ونیسي چې قیامت یې له لس زره افغانیو تر شل زره افغانیو پورې رسیږي، خو ماشیني غاړي کولی سي په څلورو ساعتونو کې جوړ سي.
یک فرد که واقعا علاقمند و دوست
یو کس چې د خامکی غاړو مینوال وي خو درانیول توان یې ونه لري، موږ کولای سو له اتو تر شلو ساعتونو پورې په ښه کیفیت او مناسبه بیه خامکی غاړه ورته برابره کړو.
کیفیت خوب با قیمت خیلی مناسبه.
ماشینی غاړي چې د ماشینونو په واسطه جوړیږي په خلکو کې د کمپیوټري غاړو په نوم شهرت موندلی. د دغه ډول یوې غاړې قیمت د لاسي غاړو په پرتله لس تر شل برابره ټیټ دی، یعنی په دې معنا چې د یوې کمپیوټري غاړې بیه اته سوه تر دوه زره افغانیو پورې رسیږي، خو د یوې لاسي غاړې بیه له لسو تر شلو زرو افغانیو پورې رسیږي. کنداري غاړې چې د دې ولایت د ښځو مشهوره لاسي صنایع دي، د خوښیو په ورځو په ځانګړې توګه اخترونو کې ډېر اغوستل کیږي. روغتیا پالان وایي د دغه ډول غاړو رغول د ښځو لپاره روغتیایي ستونزې هم پیدا کوي، په خاص ډول د سترګو د دید کمزوري کېدل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم په هند کې د کورونا د وضعیت په اړه یو راپور د هندي متخصصانو یوې ډلې ویلي چې په هند کې د هغو کسانو نارسمی شمیر لس برابره ډیر دی چې په کورونا مړه شوي دي. دوی تازه دغه راپور خپور کړی، خو د هند چارواکو بیا ویلي چې یوازې څلور لکه شاوخوا کسان په کورونا مړه شوي او دوی وایي چې همدا اصلي شمیرې دي.
د روغتیایي متخصصانو یو تازه راپور په هند کې په کورونا وایرس د مړو ټکن ورکوونکي شمیر په ډاګه کوي. په دغه راپور کې چې پرون سیشن به د هند د حکومت پخوانی اقتصادي سلاکار اروند سوبرامنیان په واشنگتن کې د نړیوالې پرمختیا د مرکز دو نورو څیړونکو او هاروارد پوهنتون خپور کړي راغلي، په هند کې په کورونا وایرس د مړو واقعي شمیر شایي میلیونونو کسانو ته ورسیږي. د راپور په دوام راغلی چې شایي د 2020 میلادي کال له جنوري څخه د 2021 میلادي کال تر جون میاشتې پورې په هندوستان کې په کورونا وایرس یا کووینونس ناروغۍ له 3 میلیونو نیولې تر 4 میلیونو او لکو پورې کسان مړه شوي وي. څیړونکو زیاته کړې په هند کې د مړینو دغه شمیر دومره زیات دی چې له بریتانیا تر خپلواکۍ اخیستو او له پاکستان او بنګلادیش سره تر ویش وروسته یې ساری نه و لیدل سوی. د هند حکومت دغه راپور رد کړی او له مبالغې ډک بللی دی، خو د هند د حکومت رسمي ارقام ښیي چې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس د مړو شمیر څه باندې 4,00,000 او 14,000 دی. د چیړونکو او روغتیایي متخصصانو په راپور کې راغلي چې د بیلابیلو عواملو لکه بېوزلۍ، د مړینو د شمیر نه ثبتېدو او لری پرتو سیمو ته د لږې پاملرنې له کبله د مړینو شمیر زیات دی. هند چې 1,400,000,000 وګړي لري د نړۍ یو له زیاتو نفوس لرونکو هیوادونو دی چې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر په کې تر 1.5 میلیونو زیات شول سوی دی. ډاکټر جکیب جان چې د وایرس پیژندنې په برخه کې تخصص لري د هند په اړه په تازه څیړنه کې کومه ونډه نه درلوده. هغه اسوسییټډ پریس خبري اجانس ته ویلي په هندوستان کې د کورونا وایرس په اړه تازه راپور ټکن ورکوونکی دی او په هند کې د کورونا وبا په وړاندې د اقدام لپاره د روغتیا د سیکټور کمزوري په ډاګه کوي.
ستاسو له پیغامونو
د غزنی ولایت چې د اختر مبارکي دی، لوی اختر ټول او تدې او زول سوال سم کال تدې سم کال مبارکي ټول د افغانستان ملت ته، د ټول د اسلام ملت ته وړاندې کوم. الهي پروردګار دې دا اختر په مشکل سعودي او برادری او د خوت او دی والي اختر کی. الهي پروردګار دې ټول اسلامي ملکوتو کې آرام نه راوړي. الهي پروردګار دې کورونا واپس له ټول نړۍ شي واخلي.
زه در رادیو ازادي له طریق و ټول او ادوالو ته د اختر مبارکي وایم. حجی سرادی هم نو زابل ولایت چې موضوع سره څه خبرې دا په ځان سره کوم. په کابل کې څومره غونډه د وسواله طالبانو او د افغان دولت د پلاوت منځ روانه و. خلک ډیر خوشبینه او خوشاله و، خو متاسفانه او بدبختانه دا غونډه ډیره به نتیجې پای ته ورسېده. خلک ډیر ناهیلي او ډیر مایوسه دي.
محمد بیان هم د هرات ولایت څخه سره په اړیکه کې یم. لوی او جل جلاله او خدای د دربار غاړم چې د سولې، د نیکمرغۍ، د خوشحالۍ، د ورورولۍ او ټول مرور لار او بار پښتانه، مسلمانان، وروڼه افغانان، بالخصوص افغانان روز تغر د اختر سره ولمانځي. دا مو هیله، دا مو غوښتنه، دا مو دعا ده. و سلام په احترام وروڼه.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته دغه اختر مبارکي وایم. غیاث الدین غیاث د کونړ ولایت نه دا چې زیو سرباز په مسافرې کې اختر لمانځم د افغانستان د ملت او ګران هیواد د دفاع په خاطر ټول هغه قهرمانانو او سربازانو فوجیانو ته د اختر مبارکي وایم چې دا محل د افغانستان په تلور د ولایتونو کې خپل مقدسه د نجرا کوي. ژوندۍ دی د افغانستان ملي فوج. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو دویمه نیمایی که درته دوه اونیز خبرونه بشری حقونه او ژوند په شیبو کې لرو، خو اوس په کابل کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. اسمت ساروان ته به وار ورکو چې د خبرونو لنډیز در واوروي.
د خبریالانو یوې نړیوالې مدافع ډلې له امریکایي مشرانو غوښتي چې هغو افغان خبریالانو ته د امریکا بیرنۍ ویزې ورکړي چې په افغانستان کې له امریکایي رسنیو سره کار کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ په لور د توغندیو ویشتل وغندل. پرون په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشر او نورو دولتي چارواکو د اختر لمونځ کاوه، د کابل له پروان مینې څو راکټونه وویشتل شول چې د ارګ په شاوخوا کې ولګېدل. د افغانستان په شمال کې د شاهین قول اردو قمندان وایي ژر به د فاریاب ولایت د بایللو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شي. خان الله شجاع دا څرګندونې نن میمنې ښار ته د سفر په ترڅ کې په یو ویډیوي پیغام کې کړې دي. راپورونه وایي چې د ترکیې پولیسو تر سلو زیات افغانان چې له غیر قانوني لارو اروپا ته روانو د دې هیواد په ختیځ کې نیولي دي. مسکو د اوکراین په ختیځ کې هغو کسانو ته چې روسی پاسپورتونه لري په انتخاباتو کې لار هواروي. مسکو وایي هغه کسان چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د پلوي بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمو کې روسی پاسپورتونه لري د روسیې په پارلماني انتخاباتو کې په آنلاین ډول ګډون کولی شي. د چین په مرکزی ولایت هینان کې سختو سیلونو لشتر لشت 12 کسان وژل دي. د سوریې د بشري حقوقو د څارنلوي د سوریې په حلب ولایت کې د اسرائیل په توغندوی حمله کې 15 ایران پلوه ملیشا وژل شوی دي. او د نړۍ تر ټولو شتمن کس د امازون شرکت بنسټګر جیف بیزوس فضا ته تر بریالي سفر وروسته بیرته مزکی ته راستون شو.
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري که غواړي چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولې زموږ وی پانه ته ورشي پته د ازادي رادیو .com. اوس هم لجمن سره راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی بشري او اساسي حقونه او ورپسې هم ژوند په شیبو کې پروګرام مهیروي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمي ومني. د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملما محمد د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکی خاغلی نقيب الله بشري دی. بشري سپتاسته خراغلاس وایو ک په پیل کې راته وایي چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زمخ کې د دینه چې برابرۍ اصل تر راشم، غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولرنده او زغلنده خبري وکوم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډیر اوږد ریښه په تمدنونو فرنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاک باندې ډیر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول، چې بیلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې د شمګې اشاره وکړو چې په هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیر یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوې دي، چې لومړی هغه کې د شمګې د بشري حقوقو زده کړې پاک باندې لومړی او بنسټیز ګامونه، یعنی د بشري حقوقو زده کړه منګه لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو پوښتنه په جواب کې زه باید ومه چې برابرۍ په اصل کې په دې معنا ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر، چې هغه کني جدي دی، هغه ژبنی دی، هغه رنگ دی، هغه قومي وي، هغه جنسي دی، هر توپیر وي، پرته د غینه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري. پټولنه کې چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورشي ورکړل شوی دی چې هم الله تعالی ورکړي دی ورته او دغه طبيعي حقوق دی چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا نسی اخلي. ټول انسانان د دغه خپل حقوقو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دغه کېدی چې موږ په کوم مواردو کې باید په نظر کې ونیسو او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتا دولتونه د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې د دولت باید متوجه وسیږي او ټول انسانان په دې اړه باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې. یعنی هر بشر هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي او اړوند ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري د غوی आवाज ووري د غوی غږ ووري د غوی مشکل ته رسیدګي وکي پرته د دې نه چې دا په نظر کې